د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونې په اردو کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه شننی لرو او 19 پروګرام تاندې هم د دې غړي د دویم نیمای برخه ده. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له مجید بابر څخه واورو.
خوست کې میشته شمالي وزیرستان کډوال به نن خپل سیمو ته ستنېږي. عوامي نېشنل ګوند وایي چې 12 مارچ به د فاټا د پارلماني غړو احتجاج کې مکمله برخه اخلي. شام د امنیسټي انټرنیشنل هغه راپور رد کړی چې پکې ویل شوي دغه هیواد 14,000 اپوزیشن غړي پانسي کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی مشال ریډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي هغه کډوال چې دا مهال په خوست کې میشتي نن نه بخ پولیسي متستنیږي. انتظامیه وایي ټولې هغه کورنۍ چې دا مهال په خوست کې میشتي دي او د 870 او 950 ترمنځ سیریل نمبر لري د غلام خان له لارې بستنول کیږي. د انتظامیه په خبره نن به 80 کورنۍ لیږدول کیږي چې تعلق یې د شمالي وزیرستان د کنیروغه منظر خیلو سیمی سره ده. تر دې وړاندې هم 300 کورنۍ له خوستا په ورته ډول پاکستان ته لیږدول شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې په 12 مارچ به د قبایلي سیمو د پارلماني غړو په احتجاج کې برخه اخلي. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې ښاغلي ولی زیاته کړه
مولانا فلی رحمان او محمود خان ورغلی دي پرایم منسټر سره خبره کړې ده او هغه د ایجنډې نوم وښيي. نو کوم مطلب دی چې د ایجنډې نه هغه وښيي شو حکومت گڑبڑ کئی پبارا مارچ باندھے فاٹا پارلیمنٹیریم اعلان کرے دی چمگو پبارا مارچ باندھے یا کرنا کو احتجاج میں کوئی نما ہوئے چپا گئے احتجاج کے بعد این پی مکمل طور سر کو لگ.
د قبایلی سیمو پارلماني غړو د تیر ګل پورس په اسلام آباد کې د یوې جرګې له لارې اعلان کړی و چې مرکزی حکومت د یادو سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت د بدلون او خیبر پختونخوا سره د زم کولو خبرې نه پشا شو نو اسلام آباد کې به احتجاجي ناشته کوي. تیر ورځ د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي دي چې د منطقي نتیجو درمنطقي نتیجو ترلاسه کولو پورې به د وسلوالو پر ضد عملیات روان وي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې تیر مازدیګر په راولپنډۍ کې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه وشوه چې پکې د امنیت د وضع او چیلنجونو جاج واخیستل شو. کور کمانډرانو په لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډري د هندي پوځ د اړخه د ډزبندۍ د پرله پسې خلاف ورزو په اړه هم خبرې وکړې. د ګډون کوونکو وینا وه چې د هند لخوا د جنگ بندۍ د لوسنامې خلاف ورزي د سیمه ییز استحکام لپاره خطر دی. په دې موقع کور کمانډرانو په افغانستان کې د اوسنۍ ترهګرۍ غندنه کولو سره افغان ملت او امنیتي ځواکونو سره د یووالي څرګندونه وکړه. د ننګرهار امنیتي چارواکي دعوه کوي چې په تیر یو شواروش کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو او پولیسو سره په مخامخ نښتو کې 14 وسلوال وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال نن سهار مشال ریډیو ته وویل تیر ورځ د هسکې مینې ولسوالۍ د نری اوبو په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلټ الوتکې د برید له امله 9 تنه داعش وسلوال وژل شوي او 1 تن یې ټپي شوی. مشرقي وال زیاتوي چې په یو بل برید کې د چین ولسوالۍ اړوند د پیښې خوړ په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلټ الوتکې دوه تنه داعش وسلوال عمر صادق او عمر فاروق وجری دي. د مشرقي وال په خبره جو هم تیر ورځ په لالپوري ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر خطه کې دوه تنه وسلوال طالبان وجل شوي او یو تن یې ټپي شوی. د یادو بریدونو او نښتې په اړه د دولت وسلوالو مخالفینو تر دې دمه رسنو ته سندي ویلي. د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب یو پلاوی ترکی ته ولاړ تر څو له ترکی چارواکو سره وګوري. د اسلامي حزب یو لوړ پوړی استازي امین کریم له ترکی مشال لیډیو ته د دې لیدنو کتنو په اړه وویل د مذاکرو په چوکاټ کې ول دوستو هیوادو سره د دې اړیکو په ترڅ کې د ترکی متبلن راکړې تر څو د دې هیواد لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې ولرو. تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان به کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ په مراسمو کې برخه واخلي خو امین کریم وویل چې په دې اړه دوی ته په رسمي ډول خبر نه دی ورکړل شوی. د شام د انصاف وزارت هغه راپورونه مکمل ناسم بللی دي چې پکې په حکومت تور پورې شوی و. د کله نه چې په شام کې ولسی پاسون شوی د مشق په تیرو څلورو کلونو کې په یو پوځي زندان کې 10,000 مخالفین پانسی کړي دي. په دغه بیان کې چې تیره ورځ په سرکاري رسنو خپور شوی یاد وزارت د رسنو لخوا د امنیسټي انټرنیشنل دا راپور ګمراه کوونکی او پارونکی بللی چې هدف یې په نړیواله کچه د شام تشخص خرابولو نیت دی. بیان کې راغلي چې په شام کې د پانسۍ سزا د یو شمېر مرحلو او قانوني ضرورتونو پوره کولو نه پس ورکول کیږي. د تیرې نهه په ورځ د لندن میشته دغه سازمان لخوا خپور شوي دي راپور کې راغلي ول چې د 2011 کال د سپتمبر نه تر 2015 کال تر دسمبر تر میاشتې پورې د مش سره نږدې په سید نایا زندان کې به هر اونۍ 60 نه تر 50 پورې هغه کسان پانسي کېدل چې پکې ګڼ شمېر د اپوزیشن سره تعلق لرونکي ولسي وګړي وو. راپور کې راغلي وو چې دا سزاګانې به په پوځي عدالتونو کې ورکول کېدې چې مقدمې به په یو منټ کې اورېدل کېدې. تیر ورځ د امریکایي سینیټرانو یوې ډلې داسې قانوني مسوده وړاندې کړې چې په یوکراین کې د روسي اقداماتو له امله په روس د امریکایي بندیزونو لرې کولو په لړ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته انتظامیې د هڅو مخه ونیسي. دغه قانوني بل چې ورته د روسي بندیزونو د بیا کتنې نوم ورکړل شوی دی په سینټ کې د ډیموکریټ او ریپبلیکن دواړو ګوندونو سره تړاو لرونکو غړو ملاتړ لري. دا په داسې حال کې ده چې د روس په اړه د ټرمپ انتظامیې د تګلارې له وجې کانګرس کې اندېښنې زیاتېږي. ولسمشر ټرمپ بیا بیا دې ته اشاره کړې ده چې دی غواړي له نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړي رول په شام کې له روس سره همکاري زیاته کړي. د دې سینیټرانو له ډلې څخه یو هم د ډیموکریټ ګوند بین کارډین دی. د پرون خبریالانو ته وویل د موږ د هڅو علت دا دی چې دا مو اورېدلي دي چې څو ځله ولسمشر په دې اړه خبرې کړې دي چې یا په روس بندیزونه کم کړي او یا یې لرې کړي. د مشال خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست. خبرونه درته مجید بابر وړاندې کول. پاکستان په زرګونو افغان زده کوونکو ته سکالرشپونه اعلان کړي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند وای
زه فکر کوم چې دغه نوی اکاډمیکی روابط چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ رامنځته شي زه په دې ډېره خوشبینه یم چې وکړی شو انشاءالله دا موجوده تاوتریخوالی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ختم شي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي که قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې نه شي نو دوی به احتجاج کوي. د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې ټول سیاسي ګوندونو به په سلو کې 15% سیټونه خامخا میرمنو ته ورکوي. خو یو میرمن سیاستواله وایي سعودی عرب په تیرو څلور میاشتو کې یو کم 40,000 پاکستانی وګړي له خپل هیواد ایستلې دي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه شنن او نیوز پروګرام ته اندېښنه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واورید له شمالي وزیرستان خوست تللي کډوالو نن څخه بیرته راتګ پیل شو دی. د دې کډوالو د ستنېدو لړۍ د یو څه مودې لپاره ځنډول شوې وه. زموږ همکار نجیب عامر د مشال ریډیو له خبریال عمر دراز وزیر سره په دې اړه خبرې کړې دي.
شمالی وزیرستان کډوال چې کم په خوست کې میشته دي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې دي. خوستا کډوال افغانستان ته تللی دي په مختلفو سیمو کې. وړاندې هم په دې باندې دغه چې کم تفصیلان دي هغه ډېر شیر شوي دي. خو نن چې کم د پولیټیکل انتظامیې په وینا 13 مرحله کې 870 کورنۍ په کخیل کیمپ ته د غلام خان په لاره د خوست ګلان کیمپ نه راوستل شوي وي. د شپږ میاشتې 14 تر 13 منټه پورې په دغه مرحله کې که څه هم په دې کې د پولیټیکل انتظامیې په وینا 2000 خاندانونه نه خاندانونه راوستل وو. خو بیا د سختو واورو بارانونو په وجه سره دغه سلسله لږ متاثره شوه. 870 کورنۍ راورسېدې چې هغه کورنۍ بیا د روانې میاشتې اول نېټې نه تر 8 پورې په دې کې چوټي وشوه. په دې دوران کې دغه ټول کډوال د بنو کیمپ نه شمالي وزیرستان خپلو خپلو کورونو ته واستول شول. نن بیا د نهمې نېټې نه دغه سلسله شروع شوه. پولیټیکل انتظامیه وایي چې نن به 80 کورنۍ د غلام خان په لاره راځي چې هغه په بنو بکاخیل کې هم ته راوړل شي. دغه اتیا کورنۍ به د شمالي وزیرستان کانیروغ منظرخیل کورنۍ وي.
څومره وخت پورې به دغه سلسله روانه وي او څومره څه شمېره دوی ورکوي چې څومره کډوال نور پاتې دي او دغه ټوله پروسه به چارواکي سوي چې څومره وخت کې بشپړه شي؟
بالکل نجیب امیر د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا چې د خوست کې میشته د کډوالو مشرانو سره دوی روزانه جرګه کېږي په غلام خان باندې او دغه مشران راځي. شپږ زره کورنۍ دي په خوست کې بلابلو سیمو کې چې دوی کمې رجسټر کړي دي، د مشرانو سره لیستونه ورکړي دي. په شپږ زره کورنۍ کې 870 کورنۍ اوسه پورې رسېدلې دي. اوس چې کومه روانه مرحله نن شروع شوه په دې کې پولیټیکل انتظامیه سره چې اوس زمونږ خبرې وشوې، نو دوی وایي چې زر خاندانونه به یو ځل بیا راوستلې شي په دې مرحله کې. خو دغه ورځې معلومې نه دي چې دا به په هفته کې پوره کېږي که په دوه هفته کې که په پوره کېږي، ځکه چې روزانه په بنیاد به دوی یا 80 کورنۍ او یا 100 کورنۍ خبره ولي دې نه زیات دوی سره بیا انتظامات نه وي، ځکه چې ډېر زیات دوی سل کېم کې هم د دوی سره بیا ځای نه وي.
د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیرو چې د نجیب امیر پښتنو ته ځوابونه ویل، د پاکستان حکومت 3000 افغان زده کوونکو ته د سکالرشپونو اعلان کړی دی. دا اعلان پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وکړ. پر دې موقع د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند هم موجوده وه. د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر نور حال راکوي.
اسلام آباد کې د شروع په مازیګر د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا 3000 افغان زده کوونکو ته په پاکستان کې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره د سکالرشپ اغستو د سوري تخپل وینا کې د پاکستان صدر ممنون حسین وویل چې پاکستان تل د افغانستان سره خپل اړیکو ته خاص توجه ورکړي، نو باید چې افغان مشروالي هم دې لړکې خپل کردار ولوبوي. دی وایي له پیړو پیړو راهیسې زموږ ترمنځ نږدې اړیکې دي، نو زموږ لومړی ذمہواری ده چې سیاست او د مفاداتو عالمی لوبه په دې تعلقاتو باندې اثر انداز کېدو ته پرې نه دو.
تعلقات پر اثر انداز نہ ہونے دیں.
صدر ممنون حسین زیاتہ کړ چې پاکستان غواړي د ترقی په دې دور کې افغانستان په چین پاکستان اقتصادی راهداري کې لزان سره ملګری کړي.
امکانات کی ایک نئی دنیا آباد ہونے جا رہی ہے.
دی وای د امکاناتو یو نوی دنیا آبادی کی پاکستان افغانستان د ترقی او خوشحالی په دې موکو کې په خلاص زړه شریکول غواړي. څنګه چې په یو مشکل وخت کې موږ د یو بل سره ملګرتیا کړي، نو زه هیله لرم چې دواړه ملکونه به خپل اولس د خېګړې لپاره هم له یو بل سره ولاړ وي
او بهتري کې سفر مې به یو دوسرے کې شانه بشانه هونګي.
په دې موقع د وزیر اعظم نواز شریف سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې وزیر اعظم نواز شریف ته د 3000 افغان زده کوونکو د لومړي پړاو سرته رسیدو باندې د نورو 3000 سکالرشپو یا وظیفو اعلان کړي. په یاد دستور کې د افغانستان د اعلی تعلیم وزیر فریده مومن هم موجود و. مشال ریډیو چې په دې اړه د نوموړي نو پوښتل، نو هغه وویل
زه داسې فکر کوم چې دغه نوی اکاډمیکي روابط چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ رامنځته شي، زه په دې ډېره خوشبینه یم چې وکړی شو انشاءالله دا موجوده تاوتریخوالی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ختم شي. کرچی کې موږ موسټلی ډېر په اکاډمیکو روابطو باندې نوی فصل بنا کړی دی، خو هیله لرم چې دغه نوی اکاډمیکي روابط به د دې باعث ګرځي چې د دواړو ملتونو ترمنځ نږدېوالی منځته راشي او تفاهم منځته راشي او فرهنګي او اکاډمیکي روابط.
مشال ریډیو چې په دې وظیفو یا سکالرشپ باندې د افغان چارو تزیه کار شمیم شاهد نو پوښتل، نو هغه وایي باید چې اوس پر رویو کې بدلون راوستي شي. نوموړي زیاته کړه،
زه فکر کوم چې دا قسمه اعلانونه دا قسمه ژمنې یا دا قسمه مراعات دا اوسنی د ډېر وخت نه دي چې کرنه په افغانستان کې د طالبان حکومت نسکور شوی دی. دا غیر نرستو پاکستان په مختلف وختونو کې په افغانستان کې دوباره آبادۍ یا دغه خلکو سره د خیر خګړې یا د تعلیم د صحت په دې حق لوازې ډېر زیات اعلانونه هم کړی دي، ژمنې هم کړی دي، خو د بده مرغه رویه چې کوم ده نو رویه ډېر غټ کردار لري. که دا رویه کې فرق راغی نو بیا موږ کولی شو چې افغانانو خپل کو افغانانو سره چې کومه دوستي ده نو هغه به قائم وساتو.
په دې موخه د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وینا وه چې تر دې دمه د 8000 نه زیاتو افغان زده کوونکو په پاکستان کې تعلیم ترلاسه کړي او دا وخت افغانستان په بیلابیلو ادارو کې خپل دندې ترسره کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اومنیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي ک مرکزی حکومت زر تر زر قبالی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سرګډي نکړي، نو پر 12 مارچ به د قبالی سیمو د پارلماني غړیو لخوا پر بلل سوې احتجاجي ناشته کې دوی هم برخه واخلي. له نوموړي سره زموږ همکار مجید بابر خبرې کړې او د قبالی سیمو د اصلاحاتو په اړه د هغه نظر غوښتلی. راځئ چې وایو.
پرون مولانا فلی رحمان او محمود خان ورغلی دی پرائم منسٹر سره خبره کړې ده او نن هغه د ایجنډې نو وکړي چې دا موږ ته پته لګېږي چې هغه د ایجنډې نو وکړي چې نو کومه څه ده چې د ایجنډې نو هغه وکړي چې نو خامخا د موږ وڅښي ته دا چېرې حکومت څنګه کوي ګلبر کوي نو موږ دا وایو چې په بارا مارچ باندې د فاټا پارلمنټریمز پرون اعلان کړه چې هغه پرون اعلان کړی دی چې موږ په بارا مارچ باندې یا تر نه کوو احتجاج وکړو. نو ما دا وایو چې په هغه احتجاج کې به ان پی مکمل طور سره کوله ولاړی.
اوس آیا ستاسو د محمود خان سره یا د فدرمان صاحب سره خبره شوې ده ستاسو ذاتی چې دوی ولې مخالف دي؟ یو طرف ته د پښتنو د یووالي خبره کوي او بل طرف ته بیا په داسې حالاتو کې د فاټا خیبر پښتونخوا سره
پاکستان د ننه پیرنګي د پښتون په سینه باندې ټوکی لري راغلي. یو د فاټا د پښتون ترمنځ او د بلوچستان او د پښتون ترمنځ زموږ مقصد دا دی چې دا د ټوکی لري د موږ روانې کوو پښتون د موږ په پاکستان کې د ننه یو وحدت او یو
محمود خان خو تاسو سره یو سیاسی پرخاش کېدای شي چې کېدای شي دا دواړه سیمې یوځای شي او تاسو ووټ بینک زیات شي، خو د مولانا فضل الرحمان سے توک نه جوړیږي.
فاٹا کے مذہبی قوتونو تا تا پتا دا خپل یو رول دی او یو دا چې رول دی چې هغه دې ښکاره خپل غواړي نه
جی
په ټول غواړي اوس چې صوبې سره زم شي نو بیا خو هغه رول دی نشي پرې کولی کنه.
صحیح.
یعنی دا خورا ټولو کې ښه موقع اوس ځکه ده چې فوجم بې ته راځي دي چې دا دغه وشي سم دي شي په پښتونخوا کې خو
پدے باندې تاسو دی سره کوم مذاکرات ته تیار یی چې دره دی سره کې نه پدی خبره خبرو کوي مولانا فضل الرحمن صاحب او محمود خان چکدی صاحب سره
پرون قبایلو وی دی چې مون جو مون ته چار کنه نه واته کو دا په پتو لګی چې اتی سره په کومه طریقه خبره کوي یا راوې نه مخته بیا ځو.
صحیح.
مون کو اوس دی وخت کې لکه پرون فنکشن کې مون مرګی ته دی خو فاټا مرګی چې کوم هغه دی ځکه چې مون وی چې دا صرف او دا تاسو یعنی چې دا سیاسي هغه دا تاسو د لاس چې دا قبایل او جنګ دره لکه زمونږ او ادارانو په تخریب نه کړی دي او یو ځل په تخریب کړی دي د ستار بمن په تخریب کړی دي کار ور سره یار ولاړ او بس لکه چې دا زمونږ سټارټ دی.
اسفندیار صاحب بل دی د خیبر پښتونخوا حکومت هم دا غوښتنه کړې و چې 2013 کال نمخ کې دا فاټا شامل شي. آیا تاسو دا مطالبه دا مطالبه تاسو دغه طالبی سره ولاړی
مون خدا نه قدم دو مخ ته تلین زه مون خدا وایو چې 2013 کې الیکشن نه مخ ته دی شش په سم طریقه دی مردم شماري وشي بیا دې کوم رزولوشن د فاټا پارلمنټریانس ورکړې دی په پارلمان کې هغه ته یو ايني تدوین په شکل کې پیش کړی شي انځمان دې پکې وي خو ور سره دوه خبرې مونږ نورې کوو. یو دا چې هغه کې دې تا ولیکلی شي چې دې صبح کې به یا یو خاص میاد دې پکې ولیکلی شي چې دوه میاد پورې به د دې په کابینه کې 2% وزیران چې دي دا به رفاټا دی او بل دا چې دا د پاغې علمي ترمیم کې راشي چې د ان اف سي د فاټا د اسی نه علاوه د پاکستان د ټوټل مدن کم از کم 50% رقم چې دا د رفاټا طرف ته وخوځي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان چې زموږ د همکار مجید بابر پښتنو ته ځوابونه ویل، په داسې حال کې چې د نړۍ د یو شمیر اسلامي هیوادونو اتباع امریکا ته د سفر پر مهال د بندیزونو سره مخ شوي دي، پاکستانیان هم د اندېښنه لري چې د ولسمشر ډونالد ترامپ فرمانونه به شاید د دوی مخه هم ونیسي. زموږ همکار شاهین بنری دې موضوع ته کتنه کړې ده.
امریکایي چارواکي وایي پاکستان د امریکا سره دغه هیواد ته د تګ نه وړاندې د سفر کوونکو په اړه معلومات شریکوي، نو له دې کبله د ولسمشر ډونالد ترامپ انتظامیه په پاکستانیانو امریکا ته د سفري بندیزونو عملي کولو هیڅ پلان نه لري. په دې نږدو کې د سپینې ماڼۍ چارواکو هم بېلابېلو خبري رسنیو ته ویلي دي چې انتظامیه د هغه اووه مسلمانانو هیوادونو نه پرته په نورو هیوادونو د سفري بندیزونو څخه اراده نه لري. د کوم اوسیدونکو چې د ولسمشر د حکم نه وروستو امریکا ته د ورننوتو نه منع کړل شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر ویلي دي افغانستان، پاکستان او لبنان دا هیوادونه نه دي چې د امریکا سره د مسافرو په اړه اړین معلومات شریکوي. هغه خبرداری ورکړې ده چې کچرې دا هیوادونه د معلوماتو شریکولو لړۍ ودروي نو بیا ممکنه ده چې په دوی هم بندیزونه ولګول شي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي دغه وو هیوادونو لخوا د مسافرو په اړه معلومات نه شریکېدل له دې کبله په دوی سفري بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د قومي سلامتۍ د ادارې چارواکي وایي د بندیزونو لاندې راغلي هیوادونو نه هم د راتلونکو خلکو د اسنادو پلټنه کیږي او هغه مسافر چې قانوني وي ورته امریکا ته د داخلېدو اجازه ورکول کیږي. دا بندیزونه په هغه خلکو هم نه عملي کیږي چې په امریکا کې د مستقل پاتې کېدو اسناد لري او یا دغه اووه هیوادونو نه علاوه د بل هیواد اوسیدونکي وي او د امریکا پاسپورت هم لري. د دې سرسره سفارتي عمله او د ناټو او ملګرو ملتونو چارواکي هم د دې بندیز نه بهر دي. چارواکي زیاتوي هغه خلک چې امریکا ته د مهاجرت ویزه لري او د ذکر شو وو هیوادونو سره تړاو لري نو هغوی هم امریکا ته سفر کولی شي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. د پاکستان د سمندر پوری او افرادی قوت وزارت چارواکي وای د سعودي چارواکو هغه تورونه به بنسټ دي چې وای د مزدوري لپاره ورغلي کارګران د وسلوالو ډلو سره اړیکی لري. د نوموړي وزارت چارواکي وای نه یوازې سعودي عرب بلکې هر هیواد ته چې هم پاکستانیان د کار لپاره ورزی نو پوره اسناد ورسره وي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب حکومت په تیرو څلورو میاشتو کې یو کم 40,000 پاکستانیان ایستلي دي. رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د سعودي ګزټ د یو رپورټ تر مخه چې په دې کې ځینې پاکستانیانو د وسلوالې ډلې دایي سره تړاو لرلو کم چې د سعودي عرب اولس او د ټولنې لپاره د پریشانۍ سبب وو. د سعودي ګزټ په وینا چې یو شمېر پاکستانیان د منشیاتو په قاچاق، غلا، جعلسازی او د جسماني تشدد په کیسونو کې ککړ وو. د سعودي عرب د شورا کونسل د امنیتي کمیټې د مشر په حواله سعودي ګزټ وایي چې په سعودي عرب کې پاکستانیانو ته کار ورکولو نه مخکې دي ښه کره کتنه وکړی شي او ویلي چې د لړکي پاکستاني چارواکو سره هم رابطه کې دي. د پاکستان په بهر ملک کې اوسیدونکي پاکستان او د انساني وسایلو لپاره د پرمختیا وزارت وایي چې د سعودي عرب دې بیان سره اتفاق نه لري چې مزدوري لپاره تللي پاکستانیان یا یوې وسلوالې ډلې او یا په غیر قانوني هلو سلو کې ککړ دي. د یاد وزارت د پالیسۍ د منصوبه بندۍ یونټ مشر فیاض احمد ملک په وینا چې نه صرف سعودي عرب بلکې هر ملک ته تلونکي پاکستانیان پوره اسناد سره ځي. د ده په وینا بنیادي وجه دا ده چې د سعودي عرب د روان کال 50,000 ډالرو د خسارې بجټ وړاندې کړی شوی دی او هغې د خپلو لوی لوی پروژو په مناسب په طریقه مالی مرسته نشي کولی. نو ځکه کمپنیانو ته اوس دا مشکلات را روان دي چې څنګه دې مزدورانو ته تنخواګانې ورکړي او هم دې له وجې دوی دا پاکستانیان واپس را لیږي. اوژر او بن لادن کمپنیانو ویل چې موږ دوی ته تنخواګانې نشو ورکولی نو اوس دوی لاړ شي او چې کله ته موږ کمپنیانې بیا کار شروع کړي نو بیا به موږ دوی ته مزدوریانې ورکوو. داسې هیڅ وجه نشته چې په دوی د ستورونه وي او د هغې له وجې دوی واپس را لیږلي وي. بنیادي وجه د سعودي عرب د خسارې بجټ دی. په بهر ملک کې اوسیدونکي چې پاکستانیانو او د انساني مسایلو د پرمختیا وزارت تر مخه چې د تیر کلونو په نسبت سعودي عرب ته تلونکي افرادي قوت کې د 1,00,000 کموخ راغلی دی. د پاکستان د سینټ په بهر ملک کې اوسیدونکي پاکستانیانو او د انساني مسایلو د پرمختیا کمیټې مشر باز محمد خان وایي کمیټه یې په سعودي عرب کې د مزدورانو د تنخواګانو د نه ترلاسه کولو معامله اوچته کړې وه، کومه چې هواره شوه. خو په څلورو میاشتو کې د دومره غټ شمېر کسانو واپس کولو معامله به بیا په کمیټې کې اوچته وي.
زمنګا میٹنگ راځي او په دې کې زه دا خبره چې کوم زمنګا خلک ریپورت شوې دي یا ریپورت کوي دي چې دا مونږه دا مسله الته په کمیټه کې خبره کوو.
د پاکستان خارجه دفتر په دې ورسلو کې ویلي وو چې دا وخت د سعودي عرب په غربي برخه کې 228 پاکستانیان او د سعودي عرب په نورو ښارونو کې 304 شپېته پاکستانیان بندي دي. تیر کال د خواري کښو نړیوال سازمان او په بهر ملک کې اوسیدونکي پاکستانیانو او د انساني وسایلو د پرمختیا وزارت د کال 2015 په رپورټ کې ویلي شوی چې کال 2012 نه تر کال 2015 پورې سعودي عرب نه 1,01,04 پاکستان
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2,113 14,530 18,390 او 15,180 کلو هرتز اوریدلی شئ.
د پاکستان وفاقي کابینې د یو انتخاباتي پیکج منظوري ورکړې ده چې پکې سیاسي ګوندونه یا د دې پابند ګرځولې دي چې لږ تر لږه 15% سیټان به خامخا میرمنو ته ورکوي. خو ښځینه سیاستوالي او د میرمنو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دغه کوټه باید زیاته کړل سي. فرخنده اسد رپورټ لري.
وفاقی کابینه د تیر نهی پورس په وغونډه کې دا فیصله وکړه چې دغه انتخابی پیکج با پورا روانه میاش کې د منظوریدو لپاره کامی اسمبلی ته وړاندې کوي. د عوامي نیشنل ګوند یوه مرکزی مشره بشرا گوهر وایي دوی دا تجویز ورکړی و چې باید سیاسي ګوندونه ښځو ته 10% ټکټونه ورکول یقیني کړي.
مینیمم 10% بل چې کوم خبره دا خو د ډیر وخت نه یو سټرګل روان دی چې کوم ځایونه کې ښځې بل د ووټ د حق نه محرومه پاتې شي یا محرومه کړې شي ټول پولیټیکل پارټیز یو ځای شي او اتفاق وکړي چې ښځې به ووټ نه اچوي. نو ډېر ضروري دی چې
د پارلمان غړي وایي دا یو ښه فیصله ده خو باید په دغو اصلاحاتو کې ښځو ته لا زیاته برخه ورکړل شي. د متحده کامی موومنټ سینیټر نسرین جلیل یې په اړه وایي سدا سے علاقے شتا چرته چې خصي د جرګول لاري د وټ اچول نه منې کړل شي، خاص کر چې کوم شمالي علاقې دي، خیبر پختونخوا او فاټا او یا د سین داخلي سیمې دي. الته دا مسأله زیاته ده. په انتخاباتي اصلاحاتو کې دا یو ډیره ښه خبره مخې ته راغلی ده. دا 15% برخه اوس کابینه منصور کړه، خو چې کله موږ ته سینټ ته راشي نو موږ به بیا غواړو چې دا 10% شي. بلخوا د شفافو انتخاباتو پارا د کارکونکو ادارې فافین د خیبر پختونخوا مشر زهیر خټک وایي ښځو ته په سیاسي او انتخابي عمل کې په پوره برخه ورکولو کې لا هم ډیر کار پاتې دی.
یو خدای مسله ده چې دا پولیټیکل پارټي زمونږ یو دا اندیشه ده چې دا پولیټیکل پارټي به هغه ځای کې زنانو ته ټیکټ ورکړي چې چیرته د دې کینډیډیټ چې هغه یا د دې پارټي چې کومي هغه کمزوري. دویم خبره چې کوم حواله سره د زنانو کابینې فیصله کړې ده چې 10% به چې کوم دی کم ووټ شرمی په حلقه کې، خو دا کلیئر نه دی چې آیا دعوه پوره حلقه کې ده 10%
د تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا غړي خاتون بیبی وایي سیاسي ګوندونه په اسمبلیو او د اسمبلیو بهر او دا شان په فیصله سازۍ کې اوس هم ښځو ته ډېر کم ځای ورکوي.
ډېر خوندې نشته د خواتین، نه ورکوي دوله توجه نه ورکوي خواتین ته. موږ خو دکه کوشش کوو د کاوکس پروګرام موږ شروع کړی د خواتینو، نو دې د پاره باندې چې د خواتین څه مسلې اړ یو خپلې الکین راړي او د خواتین خپل आवाज اوچتای خو خواتین لدی چې دینو نو ورکی توجه ډیر نه ورکی بس
د راپورنو تر مخه د خیبر پختونخوا په دیر زلګي په دیورستیو کې په زمینی انتخاباتو کې خزید د ووټ اچولو نه منکل شوی وي او دا شان په یو شمیر سیمو کې په پخوانی انتخاباتو کې هم سیاسي ګوندونو د جرګو لاره خزید د ووټ اچولو د حق نه محروم کړی دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریډیو ته غوښیست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سوال مجید بابر څخه د خبرونو لنډی زاورو
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی مشال ریډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان سره تعلق ترونکي هغه کډوال چې دا مهال په خوست کې میشتي نن نه به خپلو سیمو ته ستنېږي د عوامي نېشن ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې په 12 مارچ په د قبایلي سیمو د پارلماني غړو په احتجاج کې برخه اخلي تیر ورځ د پاکستان د پوځ سر لخر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي دي چې تر منطقي نتیجو ترلاسه کولو پورې به د وسوالو پر ضد عملیات روان وي د ننګرهار امنیتي چارواکي دعوه کوي چې په تېر یو شواروس کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو او پولیسو سره په مخامخ نښتو کې 14 وسوال وجل شوي او 2 نور ټپیان دي د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب یو پلاوی ترکی ته ولاړ ترڅو له ترکی چارواکو سره وګوري د اسلامي حزب یو لوړ پوړی استازی امین کریم له ترکی مشال لیډیو ته د دې لیدنو کتنو په اړه وویل د مذاکرو په چوکاټ کې له دوستو هیوادو سره د دې اړیکو په ترڅ کې دا ځل ترکی مونږ ته بلنه راکړې د شام د انصاف وزارت هغه راپورونه مکمل ناسم بللي دي چې پکې په حکومت تور پورې شوی و د کله نه چې په شام کې ولسي پاسون شوی دمشق په تیرو څلورو کلونو کې په یو پوځي زندان کې 14,000 مخالفین پانسي کړي دي تېره ورځ د امریکایي سینیټرانو یوې ډلې داسې قانوني مسوده وړاندې کړې چې په یوکرین کې د روسي اقداماتو له امله په روس د امریکایي بندیزونو د کولو په لړ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامیې د هڅو مخه ونیسي تیره ورځ پینټاګون ویلي دي چې روانه میاشت کې په شام کې په هوایي بریدونو کې د القاعده شبکې سره د تعلق لرونکي یو مشر په شمول یو لس غړي وژلي دي پینټاګون زیاتوي چې په 14 فروری د شامي ښار ادلیب سره نږدې وژل شوي مشر ابو هاني المصري د وژل شوي اسامه بن لادن او د القاعده موجوده مشر ایمن الزواهري سره هم رابطې درلودې
خبرونه مول مشال ریډیو اورید چې مجید بابر وړاندې کوله اوس زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان ورسپانون په خپل ګڼه کې پر کوم موضوعات باندې لیکنی خبرې کړې دي رفعت تنجم لوستې دی او لنډې ځوړندې کوي
جنگ وسپانه په خپل ادارې لیکي چې سیاسي ګوندونه به اوس خصو ته کم نه کم 15% انتخابي ټکټ ورکولو پابند وي او د خصو په پولینګ سټیشنو به کم نه کم 10% ووټ اچول لازمي وي ګینی پولینګ به ناقانونه ګرځولې کیږي ادارې زیاتوي چې د کابینې په غونډه کې یو بل اهم فیصله تر 1 دسمبر افغان کډوالو واپسي او د هغې وروسته د پاکستان افغانستان په پوله د تګ راتګ قانون نافذ کول دي تر څو لاندې بچي افغان اوسېدونکو ته اوس پاکستان ته راتلو لپاره ویزه اخیستل وي د کابینې غونډې په اړه آج وسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي کابینې په غونډه کې د مهم فیصلو منظوری خو ورکړه خو فاټا اصلاحاتی د ایجنډې وستلی وو د سلاوه چې دومره مهم فیصله د ځنډ ښکار شو اداري وای چې د کابینې ایجنډا یقینا په مهمه نکاتو مشتمله وه خو ورنه فاټا اصلاحات وستل به د اصلاحاتو عمل نور هم متاثر کړي ادارې زیاتوي چې په دغه وخت قومي اسمبلی غونډه هم روانه وه په اسمبلی کې د قبایلي علاقو پارلماني غړو ایجنډې نه پر اصلاحاتو لرې کولو احتجاج وکړو او وی ویل که تر 12 مارچ پورې د اصلاحاتو منظور ورنه کړی شوه نو پارلیمنت هاوس به په ولکه کې اخلي او حکومتي کارونه به ودروي ادارې لیکي چې تشویش ور خبره دا ده چې وزیر اعظم لوړاندې په فټ اصلاحاتو د تحفظ لرې کولو هدایت ورکړی خو د دې باوجود معاملات مخ په وړاندې نه ځي وزیر اعظم له خپل پښتنې کول په کار دي چې د واضح هدایاتو باوجود اندېښنې لرې کولو مرحله ولې نه ده مکمله شوې اداري اخیر کې وایي چې پالیسي جوړونکو ته دې خبرې ته پام کول په کار دي چې دا یو مهمه فیصله ده او په یو مهم موډ کې ولاړه ده نو دا داسې پرېښودنه دي په کار او په دې کې پرمختګ په کار دی مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پولیس لخوا پېښور کې امنیت وضع تر لاندې د تعلیمي ادارو مشرانو سره د حفاظتي ګامونو ښه کولو او د دوی ترمنځ د غونډو کولو مخالفت نشي کېدی خو دا قسمه غونډو نه هیڅ نه ترلاسه کیږي خو خبره دا ده چې سکول مالکانو او د تعلیمي ادارو مشرانو چې کوم سکیورټي ګارډ ساتلي وو هغوی هم فارغه کړي اداري وایي چې د سکولونو سکیورټي انتظاماتو لپاره زیات نه زیات په دیوالونو ازغن تارونه لګولي او کیمرې لګولې شوې وي همداشان تجربه کار سکیورټي ګارډ سره د وسلې په مختلفو ځایونو کې ودرولې شوي وو چې داشان حمله کوونکي سارولې شي ادارې زیاتوي چې په سرکاري تعلیمي ادارو کې خود سکیورټي ګارد لپاره هارډو چوکې نشته. پړومبې کې د کلاس فور کسانو او استادانو پر رضاکارانه توګه دا ذمہوار سنبھالولي، خو اوس هغه هم په نظر نه راځي. ادارې خره کوي چې هر سکول د سرکاري وسله نه ورکړې شوي، په دې کې په سکیورټي سوال کول بې معنی دي. پولیس په دې حالاتو کې د دې ټولو تعلیمي ادارو مشرانو خلاف کاروایی کول پکار دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. ګارډین ورځپاڼې دې موضوع ته کتنه کړې ده چې ولې تیر ورځ د پاکستان هوایی کمپنۍ پی آی ای یوه الوتکه د برتانیا هیترو هوایي ډګر پر ځای په بل هوایي ډګر باندې کښېنول شوه. او الجزیره ټلویزیون بیا د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پالیسۍ ته کتنه کړې ده. د دواړو لنډیز انیسا اجمل وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان نړیوال هوایي شرکت یا پی آی ای یوه الوتکه له لاهور د برتانیې هیدرو په لور روانه وه چې د برتانیې حدودو ته د داخلېدو وروسته د دا هیواد هوایي ځواک تر څارنې لاندې راغله او هغې د ایسکس سیمې د سټینسټیډ ایرپورټ په لور روانه کړه. د ایسکس پولیسو ویلي دا جهاز دوی ته د مطلوبه تن له وجې د هیدرو پر ځای یو بل ایرپورټ ته ولیږل شو، خو دوی د الوتکې د تختونې یا رتراګرۍ پیښې په اړه کوم باور نه لرلو. بلخوا د پی آی ای ویاند ویلي د برتانیا چارواکو د یو نامعلومه ټلیفون له لارې ځینې مبینه امنیتي دړکې ترلاسه کړې وې. ورځپاڼه لیکي یو مسافر ناس امین ایل بی سی ریډیو ته ویلي د کوزیدو وروستو په سمدستي توګه پولیس د جهازه راچاپېره شول. نوموړي زیاته کړه چې پولیس شاوخوا 45 منټه یا ګنټه پسته جهاز ته راوخت او یو تن یې ونیو. ناس امین وایي دغه تن له کنټروله بهر نه و، بس په خپل سیټ ناست و. بلخوا الجزیره ټلویزیون ویلي کابل له مسکو تل ابیب او ځینو نورو سرخارونو سره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د هرکلی ویلو لپاره یو ځای شوي دي. مقاله لیکي که څه هم ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د افغانستان په اړه خپله پالیسي نه ده څرګنده کړې، خو هغه د امریکا موقع پرسته اتحادیانو د افغانستان په جګړه کې د امریکا په پاتې راتللو نیوکې کړې چې له وجې افغانان اندېښنې لري. الجزیره ټلویزیون لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل صدارت په لومړۍ ورځ په افغانستان کې موجودو امریکایي ځواکونو ته ډاډ ورکولو سره وویل مونږ ګټلو ته نږدې یو. رسپانه زیاتوي په ځان باور لرونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ کې هغه صلاحیتونه موجود دي چې له وجې به هغه په افغانستان کې پاغو خبرو کې وګټي چېرته چې پخواني ولسمشر باراک اوباما پاتې راغلی و. الجزیره لیکي په راتلونکو اونیو کې ولسمشر ټرمپ او د هغه کامی امنیتي ډله به د افغانستان په اړه مختلفې اندازې او وړاندیزونه واوري او ولولي. مقاله لیکي باید د امریکا نوې انتظامیه د واشنگټن اندازو، نوښتونو او شراکتدارانو په اړه په پراخه سیمه ییز او نړیوال تناسر کې له جانچ پړتال کولو سره شروعات وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې روسی چارواکو په هغه ټولو بلاګ لیکونکو د بشری حقوقو پرفارانو د مدني ټولنې پر یو شمیر غړو ویپانو او د دوی د انټرنیټ پر استعمال سخت څارنه پیل کړې ده چې د دغه هیواد په سیاسي حالاتو او پالیسیو نیوکه کوي. د دې لیکنې مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
روس په هیواد کې د هغو خلکو لپاره سخت رویه خپل کړې ده چې په انټرنیټ سیاسي بیانونه ورکوي او یا دغه هیواد پر سیاسي حالاتو نیوکه کوي. اګورا اډوکیسی ګروپ اوایي دا ښکاره کوي چې په دغه هیواد کې خلک په سیاسي حالاتو په خبرو کولو او یا هم په خپل نظر شریکولو کې څومره آزاد دي. دغه ډلې د فبروري په 8 په خپل یو رپورټ کې ویلي دي په روس کې له وړاندې نه خلک په ملکي حالاتو ډېر کم د رایو د اظهار ازادي لري او د داسې کولو سره به پر دوی نور هم بندیزونه ولګول شي. دغه رپورټ ته هم وایي د روس لخوا په انټرنیټ پر خلکو د څارنې د نوو راپورونو سره داسې معلومیږي چې دغه هیواد په انټرنیټ هم د خلکو لپاره اوس ډېر کم زغم لري. د اګورا 500 وکیلانو په دې وروستیو کې د روس یو شمېر هغو کسانو کې سونه پر مخ وړي دي چې پرې په دغه هیواد کې بندیزونه لګول شوي دي او یا هم په بند کې اچول شوي دي چې پکې بلاګرز، سندرغاړي او د بشري حقوقو فعالان هم شامل دي. اګورا وایي په روس کې د 6.2 میلیونو نه تر 3.8 میلیونو پورې خلک ویپاڼې کاروي او داسې معلومیږي چې کرملین اوس د هغو خلکو لپاره هیڅ زغم نه لري چې د دغه هیواد پر حکومتي پالیسیو کم او یا ډیر تنقید کوي. اګورا دا هم وایي داسې ښکاري چې روس په انټرنیټ ماشلا لګولي وي. دوی د هغو ټولو خلکو څارنه کوي چې مختلفې ویپاڼې لري او یا هم په ټولنیزو رسنیو فعال دي. په ملکي حالاتو وکه علاقی لري او یا د روس ته پالیسي سره سناسه اختلافات لري.
د پاکستان حکومت تیر کال د قبایلی سیمو اصلاحاتو د پیکیج د اعلانولو پر مهال ویلي وو چې په قبایلی سیمو کې به د اف سی آر پر ځای رواج اکټ یا قانون نافذوي. خو دا چې رواج اکټ څه دی او ولې یو شمیر قبایلي مشران په دې قانون هم خپل تحفظات ښودلي، د مشال رډیو همکاره ملیحه امیرزاده پرې رپورټ لري.
د قبایلی خور نومي تنظیم د کورمه جنسې استازي او په پیښور پوهنتون کې د سیاسي علوم خون کې نوري نصیر وای رواج اکټ د رواج پنوم په قبایلو واپس د اف سی آر تپلو په معنا دي.
حکومت په دې رواج اکټ باندې کار څه خبره مونږ نه کوي. دوی کې وای چې دا اف سی آر به ختم شي، زمونږ چې کوم سپریم کورټ یا زمونږ های کورټ دی هغه به هم دې فاټه ته ایکسټینډ شي. دا یو ډېر عجیبه کمبینیشن دی. هم د سیول پروسیجر 1908 او هم د کوډ اف کریمینل پروسیجر 1898 اور رواج دی وای چې قاضی سرا سرا به جرګوی د کونسل اف الډرز بم کی په سیول اور کریمینل کیسز کې به قاضی کما فیصله کوي هغه به د رواج مطابق کوي. دا ډیر زیاته یو عجیب سیستم شو دی، پته نشته کوم یو ایکسپریمنٹ کول غواړي.
خلافات منتخب د پارلمان غړي شاجی ګل افریدی وای دا به په ازمایشي بنیادونو کارول کیږي او کچره رواج اکټ سم مسله وي نو په های کورټ او سپریم کورټ کې د اپیل سره رواج اکټ ختمې دي هم شي، لکه څنګه چې په ملکنډ کې وشو.
وفاٹا منگ نہ رہے ٹیسٹ لیبارٹری نہ جوڑا ہوں رواج ایک بس صرف فاٹا دے پارا نہ جوڑی گی رواج ایک بس ایز اے ٹیسٹ کیس ایز اے ماڈل کیس دے اسلام آباد و دے فاٹا دے دوارو دے پارے دا با دے منگ دو گھٹولو کمونو یو جائنٹ یو طریقہ جوڑی گی لکا سنگ آغا با دے جوری سسٹم یو اگزیمپل بھی دے منگ پارلیمنٹیرینس رنگ کنسلٹینشن کی گی او دے منگ مشران کا منگ پا کم بشی با نینے پوئی دو منگ بخپل مشران ہوتا را والو خود دا چلے باچے دے دابم دے منگ دے درو وڑو کوٹونو لکا سشن جاج ہائی کورٹ سپریم کورٹ لاندے بھئی خود بدا دمرا زر نکی گی 2018 نا بعد بچر تک کمپلیٹ کی گی.
شاجی گل افریدی اصل بریا دا بولی چې قبایلو ته به د انصاف دروازې خلاصې شي. خدا فاټا وکیلانو اتحادیه مشر اجاز مومن دریس لري چې رواج اکټ یو مبهمه خبره ده.
رواج اکټ دې په کوم لګی دی؟ دا بل نه پېښ شوی دی، نه د دې سره وجود شته دی. د 12 مارچ د پاره چې کوم دی نه یو ډېر غټ احتجاجي کال ور کړی دی. دا چې اسانه نه ده چې څنګه دې کول غواړي هغه به کیږي یا به رواج اکټ دی. رواج اکټ خو دا ول دې تیر کی چې رواج وات از رواج اکټ فینل دا چې په پریکټیکل
نوموړی وای کو یو فریق د جرګې لالارې خپل کیس کول غواړي نو په هغه صورت کې د رواج اکټ سره سم د فیصلې راتلو دوی حمایت کوي، ځکه چې اوسنۍ جرګه د پولیټیکل انتظامی لاندې ده. کارپوهان وای د فاټا د ستونزو یوازینۍ لاره د غلطه اصلاحات دي. دوی وای د رواج اکټ سره ان ممکن ده چې ګڼ شمېر هغه روایتي خبرې په ځای پاتې شي چې په اصل کې په فاټا کې د مثبت بدلون لار نیسي.
ملیحه امیرزاده وه. په بلوچستان کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې د دوی په خبره هلته په کورونو کې میرمنې وهل کیږي، ټکول کیږي. دوی وایي پکار ده چې حکومت ته دې کار د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په کوټه کې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د شوزو د حقوقو د تحفظ لپاره کارکوونکي د خیر شګړي د بیلابیلو ادارو له لوري تیر ورځ په کوټه کې وغونډه وسوه. په غونډه کې وویل سو چې و شوزو او ماشومانو ته قانوني تحفظ ورکول د حکومت ذمېداري ده. وروسته د ټوډی وومنز ارګنایزیشن یوې غړي سنا دورانی و مشال ریډیو ته وویل چې دوی د شوزو او ماشومانو د قانوني حقوقو په اړه پر یو پروژې لاس پورې کړی دی.
اغه یون بورډ اخو ځان سره 25 کسان اغه کې به 25 زنانی 25 سیدی سړیان دي او موږ دې ته انټرنشپ ورکو مختلف چیمبرز کې د سینیئر وکلا سره او خاص کر پاغه چیمبران کې کم زید زنان په حوالہ چې د تشدد کیسز دې ډیل کړي. اغه په داتړې ډبل سټرین سي چې د زنانو سره باید کې ست طریقہ د یوګایي شي په ست طریقہ د زنانو کیسز هندل سي اور څنګه فیوچر کې چې دی ایکسپیرینس حاصل کول سي په داتړه کې سو باندې.
د میرمن دورانی په وینا چې په تیر کال کې په بلوچستان ایالت کې په کورونو شوزو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. پر دې مهال د پروژې یو مشر ګلسن دورانی زیاته کړه چې دغه پروژې د لارې به د شوزو او ماشومانو د حقوقو قانوني تحفظ زیات سي
دي خصوصا د جنډر بیسډ وایلنس جي بي وي چې ورتواي په دې بابت باندې به د ټریننګز کیږي او د دې چې کوم صلاحیتونه دي په دې باندې به کار کیږي چې د پراروان وختو کې د زنان لپاره یا داسې د جنډر چې کوم کیسز دي د صنفي چې کوم دغه راځي تشدد کیسونه راځي په دې کې د خپل کردار چې دی په بهتر انداز سره دی او د دې چې کوم د وکالت صلاحیتونه دي د دې بزمش کوشش د درې میاشت کې نه صرف مرزې ته تربیت ورکو بلکې چې چیرې چیرې د خپل په فرمز او په چیمبرز کې د چا چا سره د دې کوم سینیئرز وکلا دي د دې سره دی اٹیچ دی پدی کې دی خپل یو کردار ادا کی او پر اړوند وختو کې دی کې سټډی انشتي زموږ لپاره کم سه کم په درې میاشت کې یا هر ګریجویټ سی دا مشتیب کې سټډی پر اثر کی او د فرم یا د خپل یا د سینیئر کې دا سی کیس چې د زنانو د تشدد په والا باندې سرسوي سنفي تشدد په والا باندې پدی کې کدی یو ګټه کړي یا فائدہ رسولي زنان ته د بلوچستان زنان ته دغه کې د کیس دی مشره به تورې سکسس سټوري دا د مشره شیر کی ان شاء الله
دلته خبره ده یادونه ورد چې په بلوچستان ایالت کې د اول ځل دی چې د شوزو او ماشومانو د حقوقو په اړه د قانون پوهانو د دغه ډول تربیه تنظیم شوی دی. د کارپوهانو په وینا چې د پروژې د لارې باندې شوزو او ماشومانو ته په وړیا توګه د عدالتو څخه په انصاف ترلاسه کولو کې لوی مرسته وسی. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
تاسو مشال ریډیو اوري اوس هم د خبرونی په دې برخه تاسو د مشال ریډیو نیوز پروګرام تان د هلي وړاندې کوو چې د دې خبرونی جوړونکې فرخنده اسد
په تان د هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واوري د سوات خیر خیګړې د وی کارکونکو نیلم چټان سره د هغې په کار خبرې کوو.
د خزو د لپاره پوزیشنونه شروع شوي دي چې په کور دننه کني خزو دي چې اوزان د څنګه پیسې وګټي څنګه ځان مضبوط کړي په خپل خپل دیږي. د سوات خلک قابلیت نه د سوات خلک چې دی هغه عمل پسند دی.
دا به هم واورئ سږ کال د مس یونیورس ټایټل د فرانس آیرس میټنی وګټه. د سوات د سیدو شریف نیلم ابرار چټان په سیمه کې د ماشومانو او ځوانانو د خیر خیګړې کارونه کوي. هغه وایي دا پر دې کار کوي چې ماشومان او ځوانان خپل زیات وخت تعلیم او زده کړو ته ورکړي او د وسلوالو ډلو د استعمال نه خوندي وساتي. نیلم وایي په سوات کې حالات اوس ښه شوي دي خو د دغه سیمې اوسیدونکي به لا هم وخت اخلي چې خپل هغه زوړ عادي حالت راشي څنګه چې په دغه سیمه کې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو وړاندې وو. نیلم وایي
څنګه چې زمونږ ټول خلکو ته پته ده بلکې ټول دنیا ته پته ده چې سواد کې داسې حالات تیر شوي دي چې هغه خلک ډېر ذهني طور خراب کړ او جسماني طور خلک نقصان شي مالی طور او هغه ټول چې بیا خلک راووت ورو ورو خپل ژوند چې دی نو دوباره یې کم چې دی شروع کو آغاز وکړو د نوي ژوند خپل باندې چې مونږ دې حالات ته وګورو د خپل ژوند ته وګورو نو څه خوب شانتي را تخکاري چې مطلب مونږ بیا یو ځل چې خپل ژوند شروع کړی دی. د سواد نمخ کې کم د دې حالات نمخ کې د سواد کم حالات نو هغه دا و چې مونږ به نارملی خپل ژوند ډیر په امن سره تیرو د شپې بنا وخت ګرځېدو او بالکل امن و. بیا یو ټایم دا سره هغه چې سواد حالات ډیر زیات خراب شو او اوس چې د امن راغله د هغه یاره چې کوم دا هغه زموږ د زړونو نو سوم نو زی هغه یاره تره ده په دې ټینشن کې ګرځو چې آیا کچرته وس دما کوو شي یا چرته وس مونږ وولي نو هغه ټروما نه لا خلک رورو وسرورو خلک ځان راو باسي خو آیره ختمي جنا ځوان چې نو دلته کې ډیر ځات خده خپل دې کوشش مونږ دا کوي چې په خطر کې تی کو په امن سره پیر کو مختلف خلکو مختلف اکټیویټیز شروع کړي دي خلکو د پوهه د پاره چې خلک پوه شي د خزو د پاره کوششونه شروع شوي دي چې په کور دننه کني خزو دي چې اوزان د څنګه پیسې وګټي څنګه ځان مضبوط کړي په خپل خپل ودريږي مختلف طریقو سره د مون کوشش داري چې خلک خپل ژوند دي په خطرې کې شروع کړي او یو ځل بیا چې د سواد دینو هغه په خپل خپل ودريږي خلک وایي چې او سواد دینو په سواد خلک قابلیت نه د سواد خلک چې بیا عمل پسند دي بیا یو ځل ودريږي.
په دې وروستیو کې په سواد کې پر ښځو د تشدد یو شمېر رپورټونه مخې ته راغلل. دا چې آیا په سواد کې پر ښځو د تشدد پېښې ولې زیاتې مخې ته راځي او د دې څه وجوهات دي په اړه نیلم چټان وایي.
دا چې دی نو زه به دا ووایم چې په ښځو باندې تشدد چې دی نو دا صرف سواد کې نه دی، دا اورال ورلد کې کېږي، په هر ښځې باندې، په هرې دویم ښځې باندې چې دی خامخاصه طریقې باندې تشدد کېږي. مونږ خو زمونږ خلک صرف وهلو ته تشدد وایي، تشدد دا نه دی، تشدد ذهني تشدد هم وي چې انسان ذهني طور باندې هغه معذوره شي، انسان ذهني طور باندې ګډوډ شي. نو دا چې دی په سواد کې چې به و نو داسې د میډیا داسې رول نه و اول چې دا کیسز به فارورډ کول، خلکو ته به ښوول، خو که په ښځو باندې به تشدد کېدو یا به ظلم کېدو نو هغه به صرف تر کور د حده پورې به و، خبره به د کور نه بهر نه راوته، ښځې به برداشت کوو، ښځې به وي چې دا زمونږ د کور بې عزتي ونه شي. بیا د سواد حالت خراب شو دی نه پس بیا کوم دلته چې ارګنایزیشن رالو، نن ګورنمنټل ارګنایزیشن او پوهه ورکړه، خلک پوهه کو، اویرنس راغی، نو اوس چې دی اکثر موږ عدالتونو کې وګورو نو ښځې پر خپل حق اغستو پوهه شوي دي. اول که موږ وګورو ښځې به خپل جایدادونه خپل وړیانو ته پرېښودل، ویدا مې رور دی، اوس چې دی نو ښځه خپل حق غواړي چې مال اسلام حق را کړی دی چې ما په دې داد کې صحیح وي. نو دا چې دی دا پوزیټیو طرف ته روان دي دا خبرې، نو که ورته یې ښځې تشدد کېږي نو هغه دا پېژني چې آیا زه د سړي ووهلم، بې وجه بې ګناه ووهلی شومه، لاړم رپورټ مې وکړو. اوس ریسنټلي زه لږ ساعت مخکې راغلم، زمونږ دلته یو ماشوم سره زیاتې شوی دی او هغه چې ده هغه ریپ شوي ده او بیا چې ده نو وژلی شوي ده. نو هغې مطلب هغې میډیا کوریج نه دی ورکړی، خبر اوس هم چې ده نو هغه ډېره شاته پاتې شوه، حالانکه هغې کې 15 ورځې ووتی. نو اصل کې زمونږ میډیا ډېر ښه رول ادا کولی شي او ادا کوي هم، خو خبره دا ده چې مونږ د ښځو د تشدد پورې پاتې شوي یو، که مونږ دا خبرې راغونډو او مخې ته یې راولو نو دا پازیټیو راځي. خو که مونږ صرف ښځې ښایو چې ښځو باندې تشدد کېږي نو ما ته نه ښکاري چې مونږ ترقي وکړو، ځکه چې مونږ کوشش دا ده چې ښځې ودرېږي په خپلو پښو. خو دوی جست په ښځو تشدد ښایي د ښځو کامیابي نه ښایي چې په سواد کې داسې داسې جنکۍ دي چې هغو دا کارونه کوي. زه خپله باندې زما سره نوري جنکۍ نوري جنکۍ دا څوک نه شو کوي، دا جنکۍ چې دا اکټیولي لګیاري کار کوي. خو چې کله په ښځو تشدد وشي نو هغه خوله کېږي، نو صرف نیګیټیو امیج خوله کېږي، چې کله پازیټیو شروع شو نو په ښځو باندې به تشدد په خپله کم شي.
نیلم وای ملالی یوسفزی دا وخودل چې باید جنکۍ د خپل بنیادی حقوقونو نه محرومه نه کړل شي. هغه وای هم دا وجه ده چې اوس په سواد کې یو شمېر ښځې او جنکۍ د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره کار کوي.
د ملالی نه پس چې ده کومو ګورو، ملالی زموږ لپاره یو او زموږ فخر ده. زه خپل باندې په ملالی پسې روانه شي یم، په نور جنکۍ په ملالی پسې. وجه دا ده چې دلته کې خزو ولې د چې یو جنۍ چې دا دومره مخې ته لاړه زمونږ لپاره آواز اوچت کړو، زمونږ لپاره دا وکړو، نو که فرض که یو بله جنۍ وښووله شي دا جنۍ لاړه، د دې نه به ښځې عبرت وي چې دا جنکۍ کوي مونږ هم کولی شو، خو مونږ نه ښایو، پازیټیو خبرې نه ښایو. نو زما چې څومره خیال دی نو د حالاتو نه پس چې دی د ښځو تشدد سیوا شوی دی، خو که فرض که هغه صرف جسټ شومنټ په ځای باندې د هغې لپاره خاص اقدامات چت کړی شي نو مې بیچ چې په هغې کې کمی راشي.
نیلم چې د قانون سبق وایي او په سواد کې د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره همکار کوي وایي په ټولنه کې د ځوانانو او ښځو غږ نه اورېدل کېږي. ډېر خلک لا هم نه پوهېږي چې د روانو امنیتي او ټولنیزو مسلو نه څنګه راووزي او په اړه یې څنګه خبره وکړي. نیلم زیاتوي
اصل کې که تاسو وګورئ تاسو ته به د دې خبرې پته هم لګېدلی چې په دې تیر شوي کال کې کم سے کم 80 کسانو ځان وژلی دی، خودکشیانې سیرا شوي دي په سواد کې. د دې یو سروې مطابق موږ ته څه رپورټس راغلي دي، هغه دا دي چې زمونږ دلته کوم ارګنایزیشن کار کوي نو هغو د پوهې په ځای هغو نه مطلب زور ورکوي چې خپل حق وغواړئ، خو حق په څنګه غواړئ، د حق د غوښتو طریقه ورته نه ښایي. نو مونږ څه وکړو، مونږ حق غواړو، مونږ پیرو تېره ارتا، مونږ تک راچ به چپ شه، ته خو ښه نه ذاتې.
مونږ سو گزر د کو آرام ګولې براول یا به چړکې راول مونږ ځان مړ کو مونږ صرف دې پوری پاتې شو دومره کوس کوشن کې چې سیوا شي دې په سواد کې هر ورځ په مخ باندې پرون دې سان شي پرون وخت تر څو وایم چې 16 سال ماشوم الګ ځان وشتلې ده وجه سره هغه صرف دا ویل چې مطلب زه واده کول غواړم نو مونږ په مونږ کې برداشت بالکل ختم شوی دی که نه نو زموږ کوشش دا دی چې داسې ارګنایزیشن راشي چې هغه پازیټیو کارونه شروع کړي که یوه ښځه چې دا د کور نه راونه وځي خو په کور دننه که فرض کړو موږ هغې له څخه کار وکړو هغه ودرېدی شي ضروري نه ده چې زه هغه د کور نه راوباسم مورې زه د کور راوباسم بیا داسې زمونږ کوم صوبایي حکومت چې دی زمونږ دا کوم لیجسلیچر چې دی زمونږ ایم این ایز زمونږ ایم پی ایس چې دی دوی چې کوم قانون جوړوي آیا د ښځو د تشدد خلاف چېرته کې آواز اوچت کړی دی په دې خپلو اسمبلیانو کې چې په دې ځای کې د دې ښځو لپاره دا حق تیا ده او آیا زمونږ د ښځو ته د دې حقونو پته شته که نشته دی ځکه چې که فرض کړه دا د دوی حقونه دوی ته د ریډیو په تھرو واورولی شي ته به پته لګي په ریډیو باندې څوک نه اوري په ټي وي ورته نه ښایي په اخبار کې ورته نه ښایي ښځو ته هیڅ هم پته نشته که فرض کړه زموږ قانون دې مونږ ته پته نشته زه خپل باندې د سبق وایم ماته پته نشته چې زموږ په قانون کې مونږ سره کړی دي نو دا پازیټیو خبره به دای چې مونږ خپل خلک خپل ښځې زموږ را روان نسلونه د دین خبر کو چې زموږ قانون زموږ لپاره څه ویلي دي او مونږ د تشدد خلاف خپل کم دی کې اواز ته تولای شو او که فرض کړه په ما څه ظلم وشو په ما تشدد وشو نو مار کم دی ته تلل پکار دي دا داسې خبرې دي چې دې نه په طریقه را تلل پکار دي هغې سره دوه خبرې یو به تشدد کې کمی راشي دویم کم نن سبا چې کیسز روان دي خودکشیانې کېږي دې کې به کمی راشي
نیلم وای دا پسیمه کې د ماشومانو خاص کر د جنکو د تعلیم لپاره همکار کوي او غواړي چې د سیمه ټول ماشومان سکولونو ته لاړ شي او همدغه پیغام دی
زما خپل باندې همیشه دا یو پیغام دی خپل باندې کم زموږ روان نسل چې دې دم کوشش درې چې هغه پوه شي ځکه چې هغه ته به ټول ژوند پروتي بیا داسې موریانې په حکم زه به خپل میسج کې همیشه دا خبره کوم چې مونږ له پکار ده چې زمونږ کوم خپل اسلام زه به دا نه وایم چې خیر تاسو د انګریزانو هغې ته وګورئ زه به د اسلام خبره کوم چې خپل اسلام مري که ستاسو اسلام تاسو ته وایي آیا اسلام مونږ د تعلیم حاصلولو نه منع کړي یو آیا زمونږ پیغمبر خپله ښځه وهلې ده آیا یا هغه ویلي دي چې خپل لور چې ده نو په هغې ته د بوج په نظر ګورئ نه دا ټولې خبرې چې دی په اسلام کې نشته دی نو چې کله مونږ خپل اسلام ریټ کړو مونږ به چېرته ښځې ته کمتر ونه ګورو مونږ به چېرته په ښځې باندې لاس نه اوچتو مونږ به چېرته هم خپله لور د سبق نه منې کوو زه همیشه دا پیغام ورکوم چې کایندلي تاسو لږ شانتې اسلام ریټ کوئ آیا په مونږ څه پابندیان شته دی که نه نو دا خپلې لویان چې دوی ته به بوج په نظر مه ګورئ دوه سبقونه مه پاتې کوئ او بل دا چې دا ډېرې عجزانې په دوی باندې تشدد مه کوئ ځکه چې تاسو منع کړی شوي یې د دې خبرې نه نو تاسو خو د اسلام خلاف ورزي کوئ زه صرف دا ویل غواړم
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته د 2018 کال د ښکلا ملکه مس یونیورس دا وارد د فرانس آیرس میټرنری وګرځیدا د 2018 کال د جنوري په 13مه د دریو غنټو په اخیری مقابله کې د مس یونیورس میلا دا وار د فلپاین په منیلا کې جوړ شوې و چې پکې د ټول نړۍ نه خاصته انجنونو ګډون وکړ خپل هوادونو نمائندګي وکړه دا مقابله هر کال په مختلفو هوادونو کې ترسره کیږي او مس یونیورس بیا په ټوله نړۍ کې د خیر ښېګڼې کارونه هم کوي آیرس وایی دا با په ټوله نړۍ کې د ښه صحت لپاره کار کوي او د ماشومانو خاص کر جینکو د تعلیم لپاره کار کوي د هغې سره په دویم نمبر مس هیتی او په دریم نمبر مس کولمبیا راغله آیرس د مس یونیورس په مقابلو کې چې څو ورځې روانې وي 580 جینکو ته ماتې ورکړه 43 کلنه آیرس د فرانس سره تعلق لري هغه د غاښونو ډاکټره ده او وایي چې د خولې او غاښونو د صفایي لپاره به هم کار کوي آیرس وایي دا غواړي یوه ښه مس یونیورس جوړه شي او د دغې لپاره به په ټوله نړۍ کې د خیر ښېګڼې کارونه هم کوي په منیلا کې د میډیا سره په خبرو کې هغه وایي دا غواړي چې ټوله نړۍ محفوظ شي او خلک پکې یو خوندي ژوند وکړي د دې اونې تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.